द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشي خضر منوریدونکو او خراغلاس دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوړي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. وښوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دی او د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. ستاسو قربانی ما زه منزه شهید لومړی هم ستاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. نن په امریکا کې د 2001 کال 11 سپتمبر تر هغه پیښې 15 کاله پوره کیږي، کوم کې چې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 6000 نور ژوبل وو.
د دغه کلیزې په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپله اونیزه وینا کې ویلي تر هغه به کله هم امریکا ته ماتې ورنه کړی شي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي استازي وایي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړي د سولې په برخه کې د هوکړه لیک منظورولو او لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د افغان ولسمشر ویان دا وخان مینپال وایي
د جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلو ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی، خو د موافقې وروستی پړاو ته ډیر نږدې شوی دی.
په داسې حال چې د امریکا او روسیې ترمنځ سوریه کې په اوربند سلا شوې، نن د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
د هوایي بمباری په داسې حال ترسره شوي چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسېدلي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. پنځلس کاله وړاندې د امریکا دفاع وزارت او ورلد ټریډ سینټر د القاعده تر هګري ډلې د حملو لاندې راغلی و. امریکایي اویایمه الوتکه د پنټاګون په ودانۍ کې ونښته چې پیښه کې د وزارت 115 کارکوونکي او همداشان په الوتکه کې سواره ټول مسافرین ووژل شو. نن هم د سپتمبر 11 نیټې د پیښې په یاد کې پنټاګون ته څیرمه د هغو کسانو په درناوی یو یادګار ځای جوړ شوی چا چې خپل ژوند له لاسه ورکو. بلې خواته د نیویارک ښار کې په ټوین ټاورز یا ورلد ټریډ سینټر کې دوی نورې الوتکې چې تختول شوې وي ونښتې. د 2011 کال سپتمبر 11 نیټې پیښې ټوله نړۍ بدله کړه چې پکې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکو او لږ تر لږه 6000 تنه نور ژوبل شوي وو. امریکا حکومت او همداشان ولس یې هر کال دغه ورځ د ملي ماتم په توګه لمانځي. د همدې ورځې په مناسبت د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې القاعده اوس هم د امریکا لپاره یو لوی خطر دی، خو د القاعده اصل بنسټ او قوت تباه کړل شوی دی او مشرتابه یې په خپل مینځ کې په جګړه بوخت دي. انخوا د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي دي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند ملاتړ وغړو د سولې په برخه کې د هوکړې لیک منظورولو ته نږدې شوي دي او راپورونه ښایي چې امکان لري دغه سند زر تر زره لاسلیک کړی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافق لیک مسودې وروسته کېدو خبره وکړله او هغه یې د دغه ګوند استازو ته وسپارله تر څو خپل مشر ګلبدین حکمتیار ته یې واستوي. حکومتي چارواکو ویلي دي د حکمتیار تر تایید وروسته به دواړه لوري دغه هوکړه لیک لاسلیک کړي. انخوا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري په سوریه کې پر اوربند سلا شوي دي. دا اوربند د سپتمبر پر 12 نیټې چې د لوی اختر لومړۍ ورځ سره سمون خوري له لمر اولیدو سره پیلیږي او دا به تر 2 ورځو پورې دوام لري. د دې تړون تر مخه ویل کیږي د سوریې حکومت به د اوربند پر مهال د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې عملیات نه ترسره کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امریکا او روسیې د دغې پریکړې په هرکلی کړی دی او وایي جګړه ځپلو سیمو ته به د مرستو رسولو هڅه وکړي، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر وایي په دې پلان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کم باوري له دې امله ده چې په سوریه کې ځینې ډلې د دې پلان د ناکامولو هڅې کوي. بلی لوری ته د راپورونو تر مخه ویل کیږي چې نن هم د سوریې په شمالي خار حلب کې په هوایی بمباریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي، او همدا شان برتانیې کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي ادلیب ایالت ته څیرمه په نورو هوایی بریدونو کې 9 تنه وژل شوي دي. اخوا سخ کال د ګرد نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج ادا کولو مراسم لپاره سعودي عرب ته تللي دي. تیر کال مکه ښار کې د حج لمانځلو پر مهال د سعودي عرب د حکومت د ناسمو تنظیماتو له کبله شاوخوا 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو، چې پکې د ایران په سلګونو وګړي شامل وو.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری خپرونه ده، او تاسو دغه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه اوري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو، راځو د راپورونو ولوري ته. تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې نن 15 کاله پوره کیږي د 11 سپتمبر د ترهګری پیښې، کوم کې چې د القاعده ترهګری ډلې پر دفاع وزارت باندې او ورلد ټریډ سنټر باندې حمله کړې وي، چې پکې په زرګونو کسان ووژل شو او همداشان په زرګونو نور ژوبل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې هکله باندې اونیز وینا کې ویلي دي چې ترهګر نشي توانېدلی چې کامیاب شي او امریکا ته شکست ورکړي. په دې هکله باندې یو راپور لرو چې زموږ همکار زاهد خټک تیار کړی.
د سپتمبر په 11مه د کال 2001 ترهګر حمله 15مه کلیزه ده. د دغه کلیزې په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپله اونیزه وینا کې ویلي 15 کاله وړاندې د سپتمبر یوه ورځ د معمول په مطابق پیل شوه، او بیا زموږ د قام د تاریخ تر ټولو تور ورځ جوړه شوه. صدر اوباما ویلي دغه خونړۍ حملې نږدې 3000 خلک وجلي، چې تعلق یې د ژوند د هر اړخ سره وو، د هر نسل او هر مذهب سره وو، د ګرد امریکا سره وو او د ګرد نړۍ سره وو. صدر اوباما زیاته کړي تیرو 15 کلونو کې ډېر څه بدل شول، خو د زیاته کړي دا مهمه ده چې باید یاد وساتو څه بدل شوي نه دي. هغه اقدار چې موږ نه امریکایان جوړوي، هغه نه ختمیدونکي جذبه چې موږ یې قائم ساتلي یو. د ویلی تر هغه به کله هم امریکا ته ماته ورنکړې شي. اتوار په ورځ به د 9/11 پیښې په مناسبت د یادګیرنې دستورې مانځلې کیږي. صدر اوباما به هم سپینه ماڼۍ کې د خاموشۍ لمحه اختیاروي. وروسته به صدر اوباما پینټاګون کې یوې دستورې ته وینا کوي چې دغه پیښه کې د وژل شوي تنانو په یاد کې جوړ شوي یادګار په مناسبت جوړ شوي. پینټاګون کې دغه یادګار هماغه ځای جوړ کړی شوی چرتا یو جهاز پریوتلی وو چې لامل یې 125 وژل شوي وو. دغه یادګار لپاره په کلونو کار کولو او جوړولو وروسته کال 2008 سپتمبر په 11مه نیټه عام اولس ته پرانستلی شو. د پینټاګون دغه یادګار د 9/11 یادګارونو لومړی یادګار دی. هر څه که د فوج مرکزي دفتر نه 100 ګامونو کې دی، خو عام اولس لپاره د کال هر ورځ سرر وی ساتو ته خلاص وي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې 5-2-1 یا 5-2-1. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-2-1 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا واشنگتن ډی سی دی، او تاسو د ډیوه رادیو خبری خپرونه ته غوږی اس. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند ملاتړو او غړو د سولې په برخه کې د هوکړې لیک منظورولو ته نږدې شوي دي، او راپورونه داسې وایي چې امکان لري دغه سند زر تر زره لاسلیک کړای شي. په دې هکله باندې د کابل څخه د ډیوه رادیو خبریال اکمل روان یو راپور رالیږلی دی، ستاسو سره شریکو.
افغان حکومت وای له حزب اسلامی ډلې سره د افغان حکومت د سولې هوکړه لیک ورستۍ مرحله ته ډیر نږدې شوی دی. د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامی ډلو ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی، خو د موافقې ورستۍ پړاو ته ډیر نږدې شوی دی. مینپال وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامی ترمنځ د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او پر وینا یې افغان حکومت تمه لري چې د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې له حکمتیار سره د سولې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د حزب اسلامي د پلاوي یو غړي وویل هغه غوښتنې چې تر دې وړاندې حزب اسلامي د سولې په اړه له دولت څخه درلودې د یو شمېر بدلونونو سره د دولت له لورې منل شوي او دغه هوکړه لیک د دواړو طرفونو د منلو لپاره وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د یادونې وړ ده چې له افغان حکومت څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش ټاکل، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د نومونو پاکول، لازندنونو د دغه ګوند د بندیانو خوشی کول او له پاکستان څخه د افغان کډوالو راوستل د حزب اسلامي له مهمو شرطونو څخه یاد شوی دی. یاد دی وی چې تر دې وړاندې د سولې علي شورا ویلی وو دوی له حزب اسلامي سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به د سولې وروستۍ پایلې اعلان شي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
رانو قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کوم موضوع برسیره راغلې ده او تاسو لپاره زموږ همکار کوم موضوع راخستې ده.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د خفیه روانو کوششونو په باب له د نامتو زنانه خبریالی کارلوټا ګال یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې کله په کابل کې هر ورځ د بمونو خلاصېدو واقعو ته وکتې شي نو هر څوک دا ګڼي چې افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده. خو د طالبانو یو پخوانی وزیر آغا جان معتصم اوس هم په خپله دې خبره ټینګ دی چې د سولې او د امن دپاره موجوده وخت بالکل صحیح وخت دی. آغا جان معتصم د طالبانو په حکومت کې د خزانې وزیر پاتې شوی دی. دی د طالبانو د حق رسیدلې ستر روحاني مشر د ملا محمد عمر ډیر نیازبینو، خو د تیرو اتو کالو راسی د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن راوستو د پاره د منځګړتیا کردار ته ځان وقف کړی دی. دې مقصد له دې اکثر د ترکی د خلیج د ملکونو د افغانستان ترمنځ په سفر وی. آغا جان معتصم د سلورو غنټو په خپل یو غیر معمولی مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو او په طالبانو د نوو فشارونو راتلو له سببه د طالبانو دننه د امن او د سولې غوښتنې ورځ په زیاتی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې درې کال وړاندې د ښاغلي معتصم نوم د هغو کسانو په فهرست کې و چې د سلامتي کونسل بندیزونه پې لګېدلي دي او امریکې ته هم مطلوب یو مفرور و، خو د امن په حالو ځلو کې د اهمو منډو تروړووالو په سبب اوس دغه حیثیت ختم کړی شوی دی. آغا جان معتصم په تکرار سره دا خبره کوي چې د امن د خبرو اترو امکانات ورځ تر ورځه روښانه کیږي، ځکه چې په کوټه کې د طالبانو د قیادت په یو تازه غونډه کې طالبان مشران خبرو اترو ته صلاح شوي دي. دي او دته د خپل میشن د بیا شروع کولو امر کړی دی. ښاغلی معتصم وایي چې د امن د پاره د خپلو کوششونو په لړ کې د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی رور سره دوه وارې ملاقاتونه کړي دي. دا ملاقاتونه د سعودي عرب په وینا کړي وو، ځکه چې د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سعودي عرب ته د طالبانو د کینولو خواست کړی وو. دی وایي چې د صدر حامد کرزی رور سره ملاقات کې دوی په ډیرو خو خبرو سلا شوي وو چې پکې په سکولونو او په سرکاري چارواکو د طالبانو د حملو بندولو، د طالبانو قیدیانو د حکومت د بند نه د آزادولو او د طالبانو د مشرانو د بدنامو خلکو د فرست نه د ویستو غوندې خبرې پکې شاملې وې. خو ښاغلی معتصم وایي چې ډیر قوتونه د ده د امن د منډو ترړو نه خوشحاله نه وو، او همدغه وجه وه چې په کال 2010 کې کراچۍ کې په ده یوه سنګینه قاتلانه حمله وشوه چې دی پکې سخت ژوبل شو او ډیره موده په اسپتال کې پروت و چې له امله یې امن خبرې اترې تالا ترغه شوې. دی وایي ما خپل سر ته پیښه خطره د ډیر نږدې نه ولیده او خلکو به هم راته ډیر نصیحتونه کول، خو ما هر چا ته دا مضبوطه خبره کړې ده چې د خپل ملک او د خپلو خلکو دپاره د امن او د سولې د ګټلو په خاطر ما د خپل سر نه دانګلی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ښاغلی معتصم په کال 2014 کې د طالبانو د مشرانو او د پخوانو وزیرانو یوه دویشتنی جرګه جوړه کړله او په دوبۍ کې سترو افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا غړو سره خبرو ته کینوله. دی وایي په دغه ملاقات کې د امن او د روغې په لوري لوی پرمختګ شوی و، خو دی دا هم وایي چې د امن دپاره د کوونکو کوششونو په سر ډیر طالبان د ده دشمنان شوي هم وو. د دې طالبانو تحریک نه د اخراج اعلان هم وکړو او د نږدې ملګری عبدالرقیب تخاری پېښور کې قتل کړی شو. دی وایي چې اوس افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو کولو نه سیوا بله لار نشته. د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو په وجه طالبان امن خبرو اترو ته ډیر رامات شوي دي.
دا د وایس اف امریکا دی و رادیو دا قدر منو اوریدونکو د سهرنی خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږیز. تاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم لرو په خپرونه کې چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی زو د سوریې په هکله یو راپور لرو، هغه غواړو تاسو سره شریک کړو چې د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د خبرو وروسته ویلي دي چې دواړه لوري په سوریه کې پر اوربند باندې سلا شوې دي، او ویل کېږي چې دا اوربند به د سپتمبر په 12 نیټې پیلېږي چې د لوی اختر لومړۍ ورځ سره سمون خوري او دا به تر اوو ورځو پورې دوام لري. خو په همدا حال باندې اخواته راپورونه ښایي چې نن هم د سوریې په شمالي ښار ته څیرمه حلب کې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو سره دغه ټول شریکوي زموږ همکار کلیم افضل.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام حلب ښار سره نږدې په هوایي بمبارو کې د وژل شوو تنانو شمیر 15 دی. د هوایي بمباری په داسې حال تر سره شوی چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسیدلي. په دغو سیمو کې د مرګ ژوبلو شمیرې اکثره یو شان نه ښودل کیږي. د هغې وجه هوایي بمباری په دومره غټه کچه تر سره کیږي چې کره معلومات راغونډول ممکنه نه وي. تیر ورځ د امریکې خارجه وزیر جون کیری د اوږدو خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف تر څنګ مطبوعاتو ته په ډاګه کړه چې امریکا او روس په یو داسې طریقه کار رضا شوي چې تر مخه به په شام کې امن او سیاسي حل ته لاره
جوړ شي.
د امریکې خارجه وزیر جون کیری وویل نن امریکا او روس د یو داسې پلان اعلان کوي چې هیله لرو تشدد به کم شي، د خلکو مشکلات به ختم شي او خبرو اترو د لارې امن ته لاره هواره شي. د کومې تر مخه به په شام کې سیاسي منتقلي هم وشي. د امریکې خارجه وزیر هیله څرګند کړه چې که چیرې دا پلان په سمې طریقې عملي شو نو داسې امکان شته چې ورسره به هر څه بدل شي. د شام ولس تیرو 15 زیاتې مودې راسې کم ظلم او جبر ولیده چې پکې زنانه او ماشومان د بیرل بمونو او زهریلا ګاسونو د لارې ووژل شول چې نړۍ هم دردمنه شوه.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا زکه هم یو ګام نور هم را مخه تشوه چې مونږ په دې پوهیږو چې روس دومره توان لري چې د شام صدر بشار اسد د تشدد باز راولي او د خبرو اترو میز ته راولي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم په دې موخه تایید وکړو چې خبرې اترې مثبت اړخ ته روانې دي. د روس خارجه وزیر ویل مونږ د شام امن په معاملې خبرې اترې راغونډې کړې او دا هغه خبرې اترې دي چې تیرې فروری میاشتې راسي را روانې وي. نوموړی زیاته کړه چې دا خبرې مسلسل په دې وجه هم روانې وي چې په دې کې ډېر معاملات د پوهانو د رای او د وزیرانو مشورو ته اړه لرله. روسی خارجه وزیر د شام په کشالی کې د یو شمیر مسلو خندانو خبرې وکړې او وی ویل چې په نوې پریکړې کې امریکا او روس ترهګرۍ په ضد د عملیاتو په طریقې او د شام میانه روا حکومت مخالفینو سره د جبر او تشدد ماحول ختمولو بسر رضا شوي دي. نوموړی زیاته کړه چې نوې پریکړې تر مخه به اول اته څلوېښت ساعته حکومت او حکومت مخالفینو ترمنځ د ډزبندۍ عملداري کیږي او روس به یو ځل بیا اته څلوېښت ساعتو پورې دا وغځول شي. دې سره به همدغه ډزبندي د وو ورځو په مودې بدله شي. د روس خارجه وزیر میډیا ته وویل امریکا او روس داعش او القاعده په ضد د عملیاتو په تګلارې هم رضا شوي. هغه ټولې علاقې چرته چې دواړه هیوادونه به په شریکه عملیات کوي او بیا هغه علاقې چې د شام حکومت به په خپل سر عملیات کوي ټولې په دې تړون کې شاملې دي. د امریکای او روس ترمنځ د تازه او خبرو اترو وروسته هم د شام حکومت لخوا د شام حکومت مخالفینو په علاقو بمباري شوي چې پکې درجنونو خلک وژل شوي. د شام حکومت مخالفه ډلو هم په دې نوې تړون د خوشحالۍ څرګندونه کړې او هیله څرګند کړې چې دا به کامیاب شي. د ترکیه حکومت هم په شام کې د پنځو کالو خانه جنگي ختمولو په سر د تړون حمایت کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې تر دې وخته پورې نږدې څلور لکه خلک وژل شوي او یوې اندازې تر مخه یولس میلیونه یعنی د یو کروڑ لسو لکو زیات بې کوره شوي او د مهاجرت ژوند په تیرولو مجبوره شوي. یو این ایچ سی آر تر مخه یوازې ترکیې ته اته څلوېښتو لکو خلکو ایجاد کړی. دا شان لبنان، اردن، مصر او عراق ته هم په لکونو شمیرې کې لاړ دي. بلخوا اروپایي هیوادونو ته هم د شام کډوالو یو بهیر تیرې یوې اوږدې مودې راسې را روان دي چې پکې یوازې جرمني حکومت ته دریو لکو زیات خواستونه شوي او د سویډن حکومت ته هم د شامی کډوالو لخوا تر یو لکو پورې خواستونه جمع شوي دي.
ګرانو قدرمنو اورېدونکو، د جیبا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو راپور لرو د سیمې په هکله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي دوی به هڅه کوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو پروسه نوره هم چټک کړي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې دا عمل به تر 2013 کال پورې ترسره شي. په دې هکله باندې راپور لرو د سیمې څخه چې الیاس خان را لېږلی دی، تاسو سره شریکو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قبایلی سیمه با د هیواد نورو برخو برابر راوستې شي او فاټا کې با امتیازي قوانین ختموي. وزیر اعظم دا خبره میډیا ته خبر کړې شي به یو بیان کې کړی ده. د دوی بیناوا چې د فاټا د مستقبل فیصله به د دغه سیمه ځای خلکو ته کول وي. د اوی چې د قبایلی سیمو خلکو د هیواد د پاره پېشمیره قربانیانې ورکړې دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې زه د فاټا د اولسو د وطن سره د مینې جذبې ته سلام وړاندې کوم. د اوی چې فاټا تبا یو داسې ترقیاتی پیکیج ورکول شي د کوم بچی په مازی کې سم مثال نه وي. د وزیر اعظم دا بیان په داسې محل مخه تا راغلی دی چې پروند بارانو چرو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د فاټا اصلاحات کمیټۍ رپورت کمی اسمبلی ته وړاندې کړی وو. په کوم کې چې د تور قانون اف سی آر د ختمولو او د دې پر ځای د ریواج اکټ په نوم د نوي قانون راوستلو، قبایلی سیمو ته د ملک عدالتي نظام غځولو او فاټا خیبر پختونخوا کې د زم کولو او دغلته یو شمیر سماجي، اقتصادي او قانونی اصلاحاتو راوستلو سفارش شوه دی. د بیلابل سیاسي ګوندونو لخوا د دې سفارشاتو او فاټا د هیواد نورو برخو برابر راوستلو د په خیبر پختونخوا کې زم کولو هرکلی شوه دی او د دوی وینا ده چې دا عمل دې زر تر زره سرته ورسول شي. جیوا ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند وایان زید خان ویلی دی
حکومت بلې هغه په صورت باندې موږ نه منو و چې د په قبایلو چې خپل کم نمائندگان دی چې کم سیده اورداغي کم خواهش دی. 2018 د الیکشن نمخ کې پکا چې هغه د صوبې سشي او هغه ته نمائندگی په صوبه کې ملاو شو چې صوبه هغه ته په صوبه کې نمائندگی نه ملاو شو هغه په صوبه حصہ نه جوړ شو تر هغه پورې هغه خوشاله او ترقی د دې یوشتمه صدې په اوسه پورې نه پای کې صحیح کالج ته نه نو ستشته نه اسپیټال شته نه صحیح روډ شته نو د دې ټول خبرو ال حل راوتی شي چې هغه په خبره پښتون خاکي نظم کې او که نظم کې او دا کم سره وانی نو عوامي ستل پاتې د پرزور مزمت کې او د مرکزی حکومت چې راکمه رویه کړی دا دم هغه او یا کالج کم د قبایلو سره ظلم او بربریت روان دی هغه رنگ دی یو حصہ ده
جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو د اسمبلی غړی جمال الدین خان وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کول نه وړاندې د ټولو نه ضروری خبره دا ده چې د قبایلی سیمو بې کوره شوی خلک دی زر تر زر خپل خپل کورونو ته ستانه کړی شي ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دې ویناوه
زه به ذات په خپل د دې شي مخالف یم چې موږ غریب صوبې سره زم کاوي خپل سټیټ راکې ولې سوالګر ته مورواله بل دې خبره وړه چې موږ حالت لاړو له خلک میجرټي دا وا میجرټي داسنه ده میجرټي پرشان ده میجرټي د لوانو یو پرشان ده کنه اصل خبره دا ده یو هغه خلک ته چا دی یو بل نظام سره وابستاو ایته یو نوی نظام ورکول او بیا په دې حالات شې نظام ورکول چې هغه پرشان حال دي کورونا یې وران دي تباه حال دي کورونا یې نشته ده هسپتالونه یې نشته ده نو په دې حالات شې هغه خل ذهني لوانی نو په داسې حالات شې د ځان لپاره یو نظام تیراول مخیر سره د حکومت دا فیصله صحیح ده ځکه چې هغه لږ په هوش کې خورا شي بله خبره دا ده چې موږ ته خو حکومتونه د خلکو سره وعدې کوي پوره کوي خو نه لږ به موږ ته دا پته ولګي چې موږ آباد کی وکی ته سره مخلص یې
الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
اوس هم وړاندې کوو تاسو ته یوه اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي
پینزلس کال وړاندې د کال 2001 په 11 سپتمبر تر هغه په امریکا کې د سورلون ډک درې هوایي جازونه په هوا کې په زور قابو کړل یوې د نیویارک د ټولو نه اوچت عمارت ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولو په دغه واقع کې د نیوینه د زیاتو ملکونو تقریبا 3000 نارینه زنانه او ماشومان ووژلای شول بل هوایي جهاز واشنگتن ڈی سی سره نږدې د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان په عمارت باندې ورغورځولو او د دریم هوایي جهاز سورلو ترهګر خپل هدف ته پرې نښودل او دا شان د سورلو او د ترهګرو په اوکوش بکوش کې هوایي جهاز د امریکې د پنسلوانیا ریاست په پټو کې غزار شو دغې واقعې نه پس دنیا نن ورځ په مکمله توګه بدله شوې ده په دینا چې ګینې 3000 خلک وجلې شول یا په دې هم نه چې ګینې دا حمله په امریکا کې وشوي بلکې دنیا په دې وجه بدله شو چې د ترهګرو یو ټولی د عامو ولسی زینو په هدف کولو د غلطه زیات نه زیات نقصان تاوان کول یو صحیح کار وګڼلو په دغه ورځ دغه پیښو کې مړه کسان د مختلفو عمرونو دوی د مختلف نسل خلکو او د مختلفو مذهبي عقیدو منون کې وو د ترهګرو چې سپکارو هغه دغه کسانو سره په لاس کې نه وو او نه ترهګرو ته د نقصان رسولو وستوانو دوی صرف په دې وجه مړه شول چې د ترهګرو دا فطرت ته چې دوی په هغو خلکو عملي کوي څوک چې دوی له جواب نشي ورکولی او دا شان دوی په خپلو ناوړه حملو معاشره کې کرکه او نفرت خوري همدغه سبب دی چې امریکې نورې عالمی برادرۍ سره په شریکه دنیا کې هر ځای کې ترهګرایله د مخې ورکولو او د نفرت او د زور زیاتی د نظریو پر ضد ازادۍ او جمهوریت لا د ودی ورکولو پوخ نیت کړی دی د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نن ورځې په مناسبت خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې 11 سپتمبر د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د ناستو کسانو او د ټولې امریکې د خلکو د ذهنونو داغونه او پرهرونه تازه او تان ساتلي دي مونږ ټول په شریکه او ټولو نارینه او زنانه او ماشومانو ته د عقیدت پر ځوانی وړاندې کوو څوک چې د کال 2001 په پیښه کې وجلې شوې دي د زیاته کچې مونږ سلور کال وړاندې هم په نننی تاریخ لیبیا کې شبو حملو کې وجلې شوې کسان هم یاد ساتو په دوی کې لیبیا کې د امریکې سفیر کریس سټیونز شان سمیت گلن ډورتی او ټایرن وډز شامل دي دا ټول ډیر ترزن کسانو دوی د خپل ملک نمائندگی کولا او نور خلکو سره په ازادۍ کې د حیا عزت او په امن کې د جون پتی رولو کې لاس امداد کولو خاغلی کیری د خپل تحریری بیان په اخر کې لیکلی دي چې دوستان او دشمنان دواړه دې په دې پوي شي چې ترهګر امریکا چری هم نشي یرولې ترهګر د خلکو کړمې زیاتولې شي خو دوی زموږ عزم او استقامت کمزوری کولی نشي. امریکایان که خپل ملک کې دي یا سمندر پورې پراته دي، دوی په دې غم کې خپلو کې شریک دي. دوی زموږ د ویښ بیدار اوسېدو باعث دي، او دوی نه یوازې د 11 ستمبر په واقع زموږ عزم مضبوطی، بلکې د هر کال هر ورځ زموږ حوصله او اراده مضبوطی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.